شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو زحمت شبر کوربه يم، تخنیکي چاري امان امیرزای مختوړي شي چاري. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 نیمې په افغانستان کې خبريږي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. تر خبرونو وروسته د دې خبر تفصیل درکوو چې امریکا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ترانزیت کې د هند شاملېدو ملاتړ کړی. دا به هم واوري چې د اجرایي رئیس لومړي مرستیال د ګلوبالدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو تر هر څه مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغه وسلوال ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حمله کوي. او د پاکستان په قبیلي سیمه محمد جنسی کې نن یو انسان وژن کې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وشل. د خبرونو تفصیل. د سولې علي شورا ډاټ څرګندوي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې دا موافقه لاسلیک ته چمتو ده.
افغانستان خلکو ته قد ورکوم چې دا توافقنامه ژر به یو دوه درې ورځې په آینده کې دا به امضا کیږي او افغانستان ولس د انتظار پای ته کیږي.
د سولې علي شورا تر دې مخکې ویلي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه ځنډېدلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد وکړ چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو بریدونه کوي. اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې څرګنده کړه چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې پر ضد پوځي عملیات په بریالیتوب ترسره کړي، خو د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې میشتې وسلوال ډلې مالی ملاتړ ترلاسه کوي، پنازیونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې خونړي بریدونه پلانوي. امریکا له پاکستان څخه د افغان ولسمشر د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې ویلي دی هند هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ په سوداګریزه موافقه کې شامل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې هیواد په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د ټینګو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ موافقه چې په دې وروستیو کې د ستونزو شاهده ده څو ځله له سره کتل شوې ده. افغان ځانګړو ځواکونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې په کندوز ولایت کې د شپې لخوا عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال وژلې دي. ځانګړو ځواکونو ویلي په دې عملیاتو کې چې پرون شپه په دشترچي ولسوالۍ کې شوي 12 وسلوال نیول شوي دي. دا عملیات د ځانګړو ځواکونو د شپږم ستراتیژیک کنډک لخوا شوي او په ترڅ کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي. خاص ځواکونو ویلي په دې عملیاتو کې دوی ته کوم زیان نه دی اوښته. د پاکستان په قبیلی سیمه محمد ایجنسی کې نن یو انسان وژن کې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژل. په دې چاودنه کې چې په پیخان کلی کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جماعت کې شوې ده 25 کسان نور ژوبل دي. د ازادي راډیو خبریال د دې چاودنې په اړه ویل
دغه چاودنه کې د جماعت کوڅه کې کوم ودانۍ چې په دغه ودانۍ ټول لنګ شو نو په دا خاطر باندې بیا تر ډېر وخت پورې دغه جماعت هغه ودانۍ هغه ملبه چې کوم دغه څه ول کېده
تر اوس کچه هم تر اوسه کومې ډلې د محمد ایجنسی د ننني ځان وژونکو حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه شان بریدونو پړه پر پاکستاني طالبانو اچول شوې ده. روسیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې په سوریه کې له امریکا سره په همغږۍ ټینګ شوی اوربند تایید کړي. په سوریه کې د سپتمبر میاشت په 12 نیټه اوربند اعلان شو. که څه هم له اوربند څخه د وړو سرغړونو ادعاوې کیږي، خو رپورټونه وایي چې دا بهیر په لویه اندازه عملي کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین پرون هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا به دا اوربند راتلونکې اونۍ د سرمشریزې په سطحه تایید کړي. په همدې حال کې روسیه وایي د سوری حکومتي ځواکونه حلب ښار ته لتلونکو لارو لرې شوي چې اړینو خلکو ته د مرستو رسېدو لپاره لاره پرانیزي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن د کانګرس د استازو د جرګې دا رپورټ رد کړ چې وایي نوموړي داسې پټ اسناد افشا کړل چې د امریکا امنیت ته یې لویه ضربه ورسوله. د دې رپورټ له مخې ایدوارد سنودن د ملي استخباراتو له ادارې څخه هغه اسناد غلا کړي چې استخباراتي او دفاعي چارو پورې اړه لري او د امریکا دښمنانو ته خورا مهم معلومات رسولي. ایدوارد سنودن په خپله ټویټر پاڼه د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې دا رپورټ رد کړی دی. او د اروپای ټولنې مشران نن د سلواکیا په پایتخت برسلاوا کې غونډه کوي. ویل کیږي چې په دې سرمشري کې بحران ځپلې اروپای ټولنې ته د یوې نوې لیدلوري پر جوړولو خبرې کیږي. د برسلاوا په دې سرمشري کې د برتانیې پرته د 28 اروپایي هیوادونو مشران برخه اخلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي اروپای ټولنه دا مهال په بحراني وضعیت کې ده. د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیکو ویلي ټول اروپایي مشران د یووالي غوښتونکي دي، خو د نوموړي په خبره یووالی ساتل اسانه کار نه ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې واشنگتن د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګډ ترانزیټي تجارت ملاتړ کوي. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال آزرخش حافظي سره شهیدلی.
کله چې دا په خپل امریکا دی او زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي، زموږ موقف لا پسې ټینګیږي.
د اجرایي رئیس لومړی مرستیال د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ.
دا به د ټول افغان ملت لپاره یو ښه زیری وي او ښه زیری ده. زه د اسلامي په نمایندګۍ باندې پوره پشتیبانی، پوره ملاتړ او پوره لبیک ورته وایم.
د سولې عالی شورا وایي چې د حکمتیار له ډلې سره به په دوو دریو ورځو کې د سولې تړون لاسلیک شي. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کله آزادي راډیو سره وایي امریکا د افغانستان د هغه غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ په ترانزیټي موافقه کې دی هند هم شامل شي. په همدې حال کې افغانستان ویلي که پاکستان هند ته اجازه ورنکړي، افغانستان به منځنۍ آسیا ته د دې هیواد له لارې د پاکستان د مالونو د ترانزیټ مخه ونیسي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ موافقه په 1950 کال کې لاسلیک شوې وه. د دې موافقې له مخې افغانستان کولای سي له کراچۍ بندره له ګمرکي محصوله پرته تجارتي مالونه وارد کړي. خو د دې موافقې په اړه تر اوسه څو ځلې مذاکرات شوي دي. امریکا څرګنده کړې ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ به کوي چې هغه له پاکستانه غوښتي چې هندوستان دې هم د دې ترانزیټي موافقې برخه سي تر څو په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې سي. یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک سي ټونر ویلي موږ په سیمه کې د پیاوړو سوداګریزو اړیکو ملاتړ کوو او موږ مخکې هم ویلي چې دا د امریکا لومړیتوب دی او دغه باید په سیمه کې د نورو هیوادونو لومړیتوب هم وي چې په مثبته توګه ګډه همکاري نور هم زیاته کړي. کله چې یو خبریال له پښتنه وکړه چې د امریکا دریځ په دې اړه څه دی چې افغانستان غواړي هندوستان هم له پاکستان سره د ترانزیټي موافقې برخه سي، ټونر وویل زه فکر کوم موږ به یې ملاتړ وکړو. لکه څنګه چې ما وویل موږ د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ پیاوړې سوداګریزې اړیکې غواړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي موافقه د اسلام آباد او کابل ترمنځ دوه اړخیزه تړون دی. افغانستان خبرداری ورکړی دی چې که پاکستان هندوستان ته د دې موافقې برخه جوړېدو اجازه ورنکړي، افغانستان به منځنۍ آسیا ته د دې هیواد له لارې د پاکستان د مالونو د ترانزیت مخه ونیسي. ټونر په دې اړه ویلي چې د هغو دوه اړخیزو مذاکراتو په اړه څه ویل نه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کیږي. د ویلي چې افغانستان د خپلو اړیکو حق لري او پکښې هغه پریکړې هم شاملې دي چې له چا سره غواړي سوداګریزې اړیکې ولري او له چا سره نه. د زیاته کړه افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپل حقونه لري. دغه هیواد حق لري چې خپلې پریکړې پخپله وکړي. دا د سیمې په ګټه ده او دا د امریکا ستراتیژیک هدف هم دی چې د ټولو هیوادونو ترمنځ د پیاوړو اړیکو ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټي موافقه افغانستان ته اجازه ورکوي چې د لاهور له لارې هم له هندوستان سره وهګه سرحد ته مالونه ولیږي، خو دغه موافقه هندوستان ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته د مځکې له لارې صادراتي مالونه ولیږي. په دې اړه چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي له افغانستان سره د 1 میلیارد نورو مرستو اعلان وکړ، ټونر ویلي چې امریکا د هندوستان د سخاوت او پر افغانستان د توجه متمرکزولو هرکلی کوي او ملاتړ یې کوي چې له افغانستان سره په یو خپلواک او پر ځان متکي هیواد جوړېدو کې مرسته کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګټ ترانزیت ملاتړ کوي. په همدې ارتباط مې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال ازرخش حافظي څخه وپوښتل.
د افتاد پر وکم چې دی افغانستان او پاکستان ترمنځ دی، اما پنځه کالي پوره دي بشپړ دي. دوی موږ سره دا غوښتنه کړې چې د منځنۍ اشیا لپاره موږ تاجکستان سره هم پرېکړه وکړو چې دریافیز شي. که چیرې دوی زموږ خاوره د منځنۍ اشیا سره د نښلولو لپاره لاره غواړي، بیا موږ هم لوی مارکیټ د هندوستان ته ضرورت لرو. هغوی دوی موږ ته ځکنۍ لاره قرار ځای پورې راکړي، یعنې د دریافیز پر ځای څلورافیز شي. هغوی غوښتل چې افغانستان، پاکستان او تاجکستان شي. بیا موږ وویل چې افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هندوستان شي، ځکه چې که چیرې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کولی شي او منځنۍ اشیا ته ځان رسولی شي د یو لوی مارکیټ پایس، موږ هم حق لرو چې د دوی د خاورې څخه ګټه پورته کړو او تر اثاري پورې او د وګې له لارې موږ ته لار راکړي. او پاکستان باید دا کار وکړي د ریجنل انټیګریشن په خاطر.
یو خدا خبر ده چې پاکستان باید دا کار وکړي چې د سیمه ایزو اړیکو له خاطره. بل ورته سوال ده چې امریکا د دې حمایت کړی دی، آیا د امریکا حمایت به پاکستان یو ډول مجبور کړي او یا یو ډول وهڅوي چې په دې موافقه کې هند هم داخل کړي؟
زموږ موقف لاپسې ټینګیږي. کله چې دا پخپله امریکا د یو زبرځواک په حیث زموږ د موقف څخه پلوي کوي، بیا دا غوښتنې کېږي زموږ غوښتنه. او دوهم مسله دغه دی چې موږ هم د ورلد ټریډ اورګنایزیشن غړیتوب لرو او پاکستان هم لري، او موږ هلته ژمن یو چې د بل خاوره د بل په مقابل کې خلاص پرېږدو.
که چیرته افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته مخه کړي او له هغه لارې په پاکستان باندې فشار راولي سي د واګې لارې د افغان سوداګرو په مخ پرانیسي، دغه غوښتنه څومره وخت شاید رونیسي سي افغانستان موافق شي؟
دا ارګیټریشن په نوم یو شی دی، البته تاسو په تاسو یې حکمیت البته د حکمیت بین ملي حکمیتونو شتون لري، د ورلد ټریډ سنټر لري هم کېدای شي، انټرنیشنل چمبر اف کامرس هم شته، بیا ورلد چمبر فدریشن هم شتون لري. په دا ټولو کې اربیتریشن یا په اصطلاح حکمیت موجود دی. موږ حق لرو او حتی په خپله دا ورلد ټریډ اورګنایزیشن هم په خپله اربیتریشن لري چې د هیوادونو ترمنځ حکمیت کوي چې کوم یو په قوانینو باندې پایبند دي، کوم یو یې مخالف دی قوانین دي. نو په دې خاطر باندې موږ حق لرو او زموږ امتیاز دغه دی چې موږ تر اوسه پورې هیڅ بې قانوني نه دي کړي، ټول کارونه چې کړي دي په یوه اخیز توګه، حتی د پاکستان ته موږ اجازه ورکړي پرته له قرارداده چې دوی خپل مالونه په تاجکستان ته ورسوي. په کال کې 1 میلیون تن د دې سمنټ یوازې ځي او تاجکستان ته، او دا زموږ د نیک هیلې پر بنسټ و. کنا خو دوی دا حق نه لري، ځکه چې د پاکستان د هندوستان مالونه نه راخلی شوی چې
بلې. حافظي صاحب محترم، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي سي تر هغه وخته پورې به د واګې لاره پرانه نيزي تر څو پورې چې د هند او د پاکستان سیاسي روابط بهتره شوي نه وي. آیا دا د دې موجب کېدای شي چې پاکستان دا لاره بند وساتي؟
دوی خو د ورلد ټریډ اورګنایزیشن او د ټی آی آر کنونشن له مخې دوی مکلف دي چې لاره راته خلاص پرېږدي. دوی چې دا نه کوي معنا یې دا دی چې بینلمللي قوانین هم تر پښو لاندې کوي. نو په دې خاطر امریکا مداخله یې په دې خاطر دی، یعنی زموږ په ګټه چې موږ برحق یو او موږ د کنونشن ټی آی آر پر بنسټ او همدارنګه د ورلد ټریډ اورګنایزیشن پر بنسټ موږ حق لرو چې دا د اټاری د څخه ګټه پورته کړو.
ازرخ شفیزی، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه دریو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د سند تخنیکي ستونزې په بشپړه توګه حل شوي او لاسلیک ته چمتو دي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د چمتو کړي سند د ژر لاسلیک ډاډ ورکړ. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د یوې وړې اجماع د جوړېدو ترڅنګ د موافقتنامې ټولې تخنیکي ستونزې حل سوې او په دوه درې ورځو کې به چمتو سوی سند لاسلیک سي.
افغانستان خلکو ته حد ورکوم چې دا توافقنامه ژر به یو دوه درې ورځ په آینده کې دا به امضا کیږي او افغانستان ولس د انتظار
شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې چې بالاخره د دواړو لورو مرکچې پلاوو په یو 25 مادیز پریکړه لیک موافقه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې وه چې دغه موافقتنامه له اختر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک سي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله یې لاسلیک وځنډید. بلخوا د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي ټولې هغه اوازې په کلکه رد کړې چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مخالفت کوي. د ښاغلي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي مرستیال انجینر محمد خان ازادۍ راډیو ته وویل که ستونزه موجوده نه وي له ځنډ پرته باید ژر د سولې موافقتنامه لاسلیک سي.
موږ یې حمایه کوو سره له دې چې ستونزې پکې نشته. افغان حکومت هم پکې ستونزې نه ګوري. څومره چې زر کېدای شي که کوم پړاو لري دا نهایي شي او بالاخره موافقتنامه امضا سي، دا به د ټول افغان ملت لپاره یو ښه زیری وي او ښه زیری ده. زه د حزب اسلامي په نمایندګۍ باندې پوره پشتیبانی، پوره ملاتړ او پوره لبیک ورته وایم.
که څه هم پخوا دې ته ورته ژمنې سوې خو په ټاکلي وخت نه دي عملي سوې. دا چې دا ځل به رښتیا هم په دوه درې ورځو کې د محمد اشرف غني او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې سند لاسلیک سي، دغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره شریکه کړه. ښاغلی خروټي وایي د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې له خبرو څخه د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي او د بلخ د سرپرست عطا محمد نور ملاتړ دا په ډاګه کوي چې ستونزه حل سوې ده. ښاغلي خروټي زیاته کړه چې دا مهال د افغان حکومت له لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې د خبرو د پلاوي مشر امین کریم اسدی رډیو ته وویل چې د سولې سند نږدې اونۍ مخکې چمتو شوی دی. هم د سولې عالي شورا موافقه کړې او هم حزب اسلامي او یوازې خبره لاسلیک ته پاتې ده.
سند توافقنامه از یک هفته به این طرف کاملا نهایی شده، پاک نویسی شده و کاملا آماده امضا شدن است. در آخرین ساعتی که روز جمعه گذشته و بعد شنبه میخواستیم این سند امضا بکنیم، شخصیت از درون نظام جدا مانع از این پروسه شد و مسائل متوقف ساخت و انشاءالله که موقتا متوقف شده باشد. شما موقف بسیار واضح جناب رئیس جمهور محمد اشرف غنی را شنیدین و موقف حزب اسلامی را از طریق پیام ایدی کاملا واضحا شنیدین که دو جانب تعهد و اخلاص بر امضای ازی دارن.
آزادی خبری مجله اوری.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د افغان کډوالو له ځورولو لاس واخلي او همدارس دي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان دغه عملو مخنیوي وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبې پر ورځ په یو تازه خبر کړي راپور کې د پاکستان له حکومته همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپلو امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لورې لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښتو شوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغه پیښې وروسته د پاکستان په بېلابېل سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورول او تنګول یې همدغه ستونزې دي. هومن رایټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بلې خوا به د هومن رایټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د اوږدو له یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستانی مقامات د افغان کډوالو په ضرورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د ضرورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تیزه شوې او یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 90,000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال دیره دي چې ډېری یې د خیبر پختونخوا صوبه کې اوسېږي.
آزادی
خزینه
ته اجازه نه ورکړي
چې دوی
تاسو کرا وخلي. مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي راډیو د سهار له ودو ماښام تر اوبه جو پورې په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او په همدې څپو د ماښام له د سهار تر اوبه جو پورې آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پام کې ده چې په را روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د محمد ایجنسی په قبایلي سیمه کې نن د جمعه دننه چاودنه وشوه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له سیمې په ټلیفون را سره دی. ترکزی صاحب، د دې پیښې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
ډېر مننه. دا د محمد ایجنسی چې کومه د قبایلي سیمه ده، په محمد ایجنسی کې یو ځای دی امبار تحصیل، هغه ځای کې نن د جمعې د ورځې د مانځه په مهال دغه چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې تر دې دمه د سرکاري دولتي چارواکو په وینا چې نه چلنه د شلو تنانو د وژنې یا د مړو اطلاع ده، او د هغې تر څنګ د زخمیانو شمېره تر ډېر شو رسېدلې ده.
ترکزی صاحب، نږدې 2 ساعته مخکې موږ داسې خبر درلود چې یو شمېر کسان د ړنګ شوي جومات تر انبارونو لاندې ګیر پاتې دي. دا کسان راایستل شوي دي که نه؟ لا هم هڅې روانې دي چې له خاورو نه دا کسان راوباسي.
ځي هغه داسې و چې دغه چاودنه وشوه، هغه د جومات کوټه چې کومه ده هغه دیوالونه او د هغې چت هغه ړنګ شو، نو د هغې تر لاندې ډېر زخمیان یا مړه داسې تنان پراته وو. هغه دوه نیم ساعته کې هغه کار وشو، او د هغې نه هغه ټوله ملبه چې کوم و هغه چتونه او هغه دیوالونه هغه تېرېدې که، او د هغې د لاندې چې کوم تنان و هغه راوویستل. خو بیا دغه تنان چې کوم دي هغې له محمود ایجنسۍ نه خواښې ورسره باجوړ ایجنسۍ ده، په باجوړ ایجنسۍ کې چې کوم لوی روغتون هغې دپاره هغې پرې وړل چې علاج یې ورته وکړي. هغې کې د باجوړ ایجنسۍ د پوهنتو د باجوړ ایجنسۍ د روغتون چې کوم دی د هغې د چارواکو سره مې خبرې وشوې، نو هغې وویل چې په دې کې اووه تنان چې کوم دي د هغې حالت ډېر خراب و نازک و، نو هغې د الوتکې په واسطه باندې د پېښور لوی روغتون ته استولي دي.
تر اوسه پورې چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی؟
جی، دغه چاودنې مسؤلیت چې کوم ذمواري ده، هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار چې کومه د هغې ویان دی احسان الله خان، هغې د دې پیښې چې کومه ذمواري ده هغه قبوله کړې ده.
تحریک طالبان پاکستان څه ویلي دي چې دا چاودنې په څه هدف کړې ده، څوک یې په نقشه کړی وو؟
د هغې په وینا چې په دغه چاودنه کې هغې و د دغه سیمې امن لښکریان دلته، چونکې د طالب وسلوالو ضد امن لښکریان لښکرې جوړې شوې، او دغه د حکومت مرستیال وي د امنیت لپاره یې کار کوي. نو هغې وویل چې په دغه چاودنه کې د هغې هدف امن لښکریانو چې کوم ولسي وګړي وو هغوی په خپل ډول باندې امن لښکر جوړې کړي. د هغې وویل چې په دغه کې امن لښکریان د هغې هدف و، او دغه سیمه کې له دې وړاندې هم داسې په بېلابېلو وختونو کې چاودنې شوي دي چې په هغې کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې، د هغې کې 2 تنه 3 تنه یا 5 تنه داسې مړه شوي وي یا پکې زخمیان شوي وي. خو دغه نن چې کومه په جومات دننه چاودنه شوي ده، په هغې کې د دغه امبار د سیمې د ټولو لویه چاودنه وه چې په هغې کې دغه د مړو شمېره لږ تر لږه شلو ده، او د زخمیانو شمېره چې کوم دی د هغې تقریبا دغه تر ډېر شو رسېدلې ده.
شانواز ترکزی، مننه.
آزادی خبری مجله اوري.
په پام کې ده چې پر روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوس مهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریه د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 103 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور پرون وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوس مهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې دیره دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخه پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې اوه برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په 13 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریا کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقې په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریا کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسامبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي. او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د 10 کلنې کاري دورې ختم ته یوازې 3 میاشتې پاتې دي.
سپینه ماڼۍ غواړي د روسي هکرانو پر خلاف حقوقي دوسیه پرانیزي. د روټرز خبري اژانس راپور پر اساس اف بی آی په دې اړه د اسنادو پر راټولولو کار کوي چې تر ټولو مهم اسناد بیخي محرم بلل کیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ هڅه کوي چې د هغو روسي هکرانو پر وړاندې چې د دوی په باور د امریکا د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د معلوماتو په افشا کې لاس لري یوه حقوقي دوسیه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس یې حل لاره په بندیزونو کې ویني. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا فدرالي ادارې اف بی آی د یو شمیر روسي هکرانو په وړاندې د جرم د اعلان په مقصد د ثبوت لپاره پر اسناد راټولولو کار پیل کړی دی، خو دا ثابته شوی دی چې دغه کار ځکه ستونزمن دی چې د امریکا د ادارې لخوا یو شمیر اسناد او شواهد بیخي محرم پیژندل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې دې هر څه ته حقوقي دعوه تر ټولو ښه عکس العمل دی چې د دوی په باور په دې کار سره روسان غواړي د امریکا په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کړي. خو دا حقوقي دعوه به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له شخړې پرته امکان ونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي فکر کوي چې د روسیې دوه استخباراتي سازمانونه، یو د روسیې د پوځ استخباراتي اداره جی آر یو او بل د دې هیواد ملکي استخباراتي اداره، د کولو د وروستوی حمله تر شا لاس لري او دا حمله زیاتی سوی دي. ل دې سره چې کرملین دغه تورونه پکله کړه دوی یو شمیر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د روسیې حکومت د دې هیواد د پوځ استخباراتي اداره او ملکی اداره په یو ډول مسابقه کې سره چولې دي چې کومه اداره به ډیر تخریبي مواد غلا او خپاره کړي. د هکرانو لخوا د امریکا د ملي ډیموکرات کمیټې د داخلي ایمیلونو غلا او افشا تور د ډیموکرات ګوند لخوا د روسیې د دولت پر ملاتړ لرونکو روسي هکرانو پورې سو. له دغه وروسته د امریکا چارواکي د نتیجې ته ورسېدل چې د روسانو هدف یوازې د یو کاندید د بل پر وړاندې پارول نه دی، بلکې هدف یې د امریکا په ډیموکراسۍ او انتخاباتو د خلکو بې باوري کول دی. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست دا مني چې د روسي هکرانو پر وړاندې حقوقي دوسیه پرانستل به ستونزمن کار وي چې د امریکا اداره ورسره مخامخ ده. د سنا او استادو جرګې په استخباراتي کمیټه کې لوړ پوړي دیموکراتان هم د هکرانو د ملاتړ په عکس العمل کې پر روسیا د بندیزونو لګولو په اړه کار کوي.
دا ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستیو ته رسیدلې یو دوه درې اس ام اس به راواخلم. وحدت الله لکونړ لیکي امریکا په پا پاکستان باندې فشار زیات کړی. سمیع الله حلیمی تندر لیکي د جانخیل ولسوالۍ له جګړې ځپلو سره مرستې نه دي شوي او عبدالرحمن د سولې پر هڅو ټینګار کړی دی. بله خبرې مجله سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر احمد استور. خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که در 2 یا 3 روز آینده موافقت صلح با حزب اسلامی حکمتیار امضا خواهد شد. مطالب دیگری در مورد افغانستان و جهان نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی حکمتیار به زودی امضا خواهد شد. در یک حمله انتحاری در پاکستان نزدیک به 20 تن کشته شدند و رهبران اتحادیه اروپا در برتسلاوا پایتخت اسلوواکیا در مورد آینده این اتحادیه دیدار میکنند. با این خبر آغاز میکنیم که شورای عالی صلح افغانستان با ابراز اطمینان گفته است که موافقت نامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در 2 روز آینده امضا خواهد شد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا:
ما قطعا گفتم میتونیم که در 1-2 روز آینده این موافقت نامه به امضا خواهد رسید و مردم افغانستان از این ناحیه مطمئن باشند.
شورای عالی صلح افغانستان پیش از این گفته بود که به اساس برخی از معضلات تکنیکی این توافقنامه به تأخیر افتاده است، بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای خاص افغانستان با نشر ویدیویی میگویند در جریان یک عملیات شبانه در کندوز 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند. این نیروها گفتند در این عملیات که در مربوطات قریه ملاقلی ولسوالی دشتارچی کندوز اجرا شد، 12 تن دیگر از شورشیان هم بازداشت شدند. در این عملیات که توسط کندک 6 استراتژیک عملیات‌های خاص انجام شده، یک مقدار مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. فعالان مدنی ننگرهار و لغمان به حکومت هشدار دادند که اگر تا فردا شنبه جریان برق دوباره وصل نشود، دروازه های اداره های ولایتی را مسدود خواهند کرد. پیش از این وحید الله پوپلزی رئیس برق ننگرهار گفته بود که لاین هایی که از بند برق نغلو به ننگرهار برق می رسانند توسط افراد مسلح غیر مسئول قطع شده است. قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل تهدیدهای امنیتی کار ترمیم لاین ها آغاز نشده است و افزود:
سایه که لاین قطع شده او را امنیت تامین کنند. پرسنل ما آماده باش هستند که با مدت بسیار کم لاین، یعنی با چند ساعت لاین میتونه دوباره ترمیم و برق به ولایت ننگرهار لغمان چالان شد.
بسیاری از مناطق این دو ولایت به شمول شهر جلال آباد از 2 هفته به این طرف بی برقند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک بمبگذار انتحاری با منفجر ساختن مواد انفجاری همراهش در داخل یک مسجد پرازدحام در مناطق قبایلی پاکستان حداقل 20 تن را کشته است. حمله امروز در مومند ایجنسی، یکی از 7 منطقه قبایلی پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان رخ داد. شهنواز ترکزی خبرنگار رادیو آزادی در محل در مورد این رویداد میگوید:
سرکاری که ارواق پوینا نت پرلگه پر داغه که شن تنان و جنسی او در مستنان چی کم دیگه دخنان چیم پر داغه دخنانه که دسلور و تنان و دخنان و حالت چی کم دیگه دیر خراب و ناغه دی الیکاپتر چی کم الواسه که داغی پواسطه بانی دی پیخور لیرو سن تا ورنسی بیدی.
هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر در این کشور اشتراک خواهد کرد. این را کمیسیون انتخابات ازبکستان امروز گفت. میرزیایف قبلا صدر اعظم ازبکستان بود. اکنون به گونه گسترده فکر می شود که او یک شخص مورد علاقه برای پیروزی در یک دوره 5 ساله ریاست جمهوری در ازبکستان خواهد بود. چند روز پس از مرگ اسلام کریموف، رئیس جمهور اقتدارگرای ازبکستان، میرزیایف در 8 ماه سپتامبر به حیث سرپرست ریاست جمهوری این کشور تعیین شد. و رهبران اتحادیه اروپا در براتسلاوا پایتخت اسلوواکیا گرد هم آمدند. هدف از این دیدار ترسیم یک دیدگاه جدید برای آینده این اتحادیه بحران زده خوانده شده است. 27 رهبر اتحادیه اروپا بدون حضور بریتانیا در این نشست اشتراک کردند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان هنگام رسیدنش به براتسلاوا به خبرنگاران گفت: او میگوید اروپا اکنون به یک دیدگاه جدید و یک آجندای ثابت برای تغییر نیاز دارد. ما به یک اروپای اجتماعی با رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه برای همه مردم، برای جوانان و برای همه شهروندان نیاز داریم. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خبرنگاران گفته است که اتحادیه اروپا در وضع بحرانی به سر میبرد. رابرت فیتسو صدر اعظم اسلوواکیا میزبان این نشست گفته است رهبران اتحادیه اروپا همه خواهان ابراز همبستگی این اتحادیه هستند، ولی او هشدار داده که این کار ساده نخواهد بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده‌اند. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید موافقت صلح با حزب اسلامی حکمتیار به زودی امضا می شود.
ما قطعا گفتم میتونیم که در یک دو روز آینده این موافقتنامه به امضا خواهد رسید.
آمریکا از درخواست افغانستان برای داخل شدن هند در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان حمایت کرد. کار ترمیم لاین برق در لغمان و ننگرهار به دلایل امنیتی متوقف است. به دستور رئیس جمهور افغانستان محصلینی که با بورس ها به هند رفتند و در درس های خود نارسایی دارند به وطن برگردانده می شوند. سفیر افغانستان اظهار داشت:
هزار بورس به ما داده می شود، بلکه سعی داده می شود که اونا استفاده عظیمی از این بورس ها به هند بکنند.
انفجار در یک مسجد در مومد نجسی چندین کشته بر جا گذاشته است. در اجلاس این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سرمنشی ملل متحد بان کی مون و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما وداع می کنند.
شورای عالی صلح افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان میگوید توافقنامه صلح نهایی شده و قرار است تا 2 روز دیگر این سند میان حکومت این کشور و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امضا میشود. عبدالخبیر اسقون معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات تکنیکی این سند به گونه کامل حل گردیده و برای امضا آماده شده است. از سوی هم حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندوال از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار استقبال میکند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل میشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان مانند گذشته یک بار دیگر از امضای زودهنگام توافقنامه صلح میان حکومت این کشور و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اطمینان می‌دهد. عبدالخبیر حجقون معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت علاوه بر ایجاد یک شورای بزرگ، تمام مشکلات تکنیکی توافقنامه حل گردیده و تا 2 روز دیگر این سند میان طرفین امضا می‌گردد.
ما قطعا گفتم می‌تونیم که در یک 2 روز آینده این موافقتنامه به امضا خواهد رسید و مردم افغانستان از این ناحیه
مطمئن باشند.
حدود 5 ماه قبل مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز گردیده و بالاخره هیئت مذاکره کننده هر دو طرف بر یک توافقنامه 25 ماده‌ای موافقت کردند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار بود این توافقنامه قبل از عید قربان میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به امضا برسد، اما به خاطر برخی مشکلات تکنیکی امضای این توافقنامه به تعویق افتاد. از سوی هم حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال تمام آوازه‌های را رد کرد که گویا آنها با مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مخالف هستند. انجینیر محمد خان معاون حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت اگر کدام مشکل به میان نیاید باید هر چه زودتر این توافقنامه میان طرفین امضا شود. وی میگوید ما از مذاکرات صلح حمایت میکنیم، علاوه بر این که کدام مشکل در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی دیده نشود و اگر کدام پروسه هم دارد باید زودتر نهایی گردد و بالاخره موافقتنامه صلح امضا شود و این مسئله برای تمام مردم افغانستان یک مژده خوب است. من به نمایندگی از حزب اسلامی از روند صلح حمایت میکنم. با آنکه پیش از این نیز از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی سخن گفته شده بود، اما تا کنون این سند به امضا نرسیده است. مطیع الله خروتی یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید حمایت حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال و حمایت عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی نشان دهنده این است که مشکلات در این خصوص حل گردیده است. آقای خروتی میگوید همکنون آمادگی ها از سوی مقامات افغان به خاطر آمدن گلبدین حکمتیار به کابل جریان داشته و تدابیر شدید امنیتی نیز در این شهر گرفته شده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امریکا حمایتش را از درخواست افغانستان برای شامل شدن هند در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان ابراز کرده است. در همین حال سفیر افغانستان در هند میگوید که تلاش‌ها برای شمولیت هند در این توافقنامه ادامه دارد. شهید محمد عبدالی این سخن را به روز جمعه در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرده است. توافقنامه جدید تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در سال 2010 به امضا رسیده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان برای شمولیت هند در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی با پاکستان، واشنگتن از این تلاش‌های کابل حمایت کرده است. روزنامه ایندین اکسپرس به نقل از مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته است که گفته است ما از روابط مستحکم تجارتی در منطقه پشتیبانی می‌کنیم. از وی همچنان نقل شده که افزوده است آمریکا از گذشته گفته که این برای ایالات متحده در اولویت قرار دارد و اولویت تمام کشورها در منطقه باید باشد تا در تشریک مساعی و به شکل سازنده با هم کار کنند. در همین حال شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های جاری منجر به شامل شدن هند در این توافقنامه شود. آقای عبدالی گفت که افغانستان از سالها به این سو تلاش کرده تا زمینه فراهم شود که این کشور نقشش را در راستای وصل منطقه و کشورهای همسایه بار دیگر ایفا کند.
امیدواری ما است که منطقه و همسایه تلاش افغانستان کمک کنند، خصوصا در قبال از اینکه هند شامل موافقتنامه ترانزیتی که به پاکستان داریم شامل بسازیم تا پاکستان هم بتونه از این ترانزیت استفاده از اینکه راه را به قصه مرکزی داشته باشه استفاده بکنند. پیشکش کردیم، امیدوار هستیم که پیشکش در پاکستان قبول شوند و هند شامل ترانزیتی که به پاکستان داریم بسازیم.
رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً گفت که پاکستان برای حمل و نقل اموال تجارتی تاجران افغان از بندر واگا اجازه نداده، بنابراین افغانستان نیز اجازه انتقال اموال تجارتی پاکستان را از طریق راه‌های ترانزیتیش به کشورهای آسیای مرکزی نخواهد داد. سفیر افغانستان در هند حمایت آمریکا را از خواست افغانستان برای شمولیت هند در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی با پاکستان مهم خواند و از آن استقبال کرد.
سر مهم است. ما تشکر میکنیم از حکومت ایالات متحده آمریکا
ای پیشکش افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه به شمول پاکستان است که مایت خود اعلام کرده. به نظر ما همه کشورها باید در این قسمت تلاش خود بکنه که کشورها در منطقه وصل شوند تا ما مشکلات دیگه که در منطقه هر قسمت داریم سر از او مثبت اثر پیدا کنه.
توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان نخست در سال 1965 امضا شده بود. سپس موافقتنامه جدید در این بخش میان دو کشور در سال 2010 میلادی امضا شد. افغانستان بر مبنای این توافقنامه می تواند که از بنادر واگا و کراچی پاکستان استفاده کند. پیش از این وسایط باربری افغانستان تا پشاور اجازه رفت و آمد را داشتند و از آنجا تا بنادر کراچی و واگا اموال تجارتی این کشور به وسیله وسایط پاکستانی انتقال می شد. به اساس توافقنامه تازه تجارتی و ترانزیتی افغانستان می تواند از طریق بنادر پاکستان اموال تجارتی خود را به هند صادر کند، اما اجازه ورود اموال تجارتی از هند به افغانستان دادن نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا آن عده از محصلین افغان در هند که به دروسشان توجه نمی کنند و سهلنگاری می کنند به افغانستان برگشتانده شوند. محمد اشرف خانی این دستور را به تازگی در جریان دیدار با محصلین افغان در هند به مسئولان داده است. در حال حاضر هزاران محصل از افغانستان در پوهنتون‌های مختلف هند سرگرم تحصیلند. ستار فروغ در مورد این دستور رئیس جمهور اشرف غنی با شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند از طریق تلفن صحبت کرده است.
رئیس جمهور اشرف غنی در دیداری که با محصلین افغان داشت در هند گفته که آن عده از محصلین افغان که به درسایشان توجه نمی کنند و وقت خود را بیهوده سپری می کنند به افغانستان برگشتانده شوند. چقدر ممکن است شما شناسایی بکنین چنین محصلین را؟
خب بعضی محصلین هستن، گلای از اونها میستن که کمو میارات که در افغانستان در وقتی که اینا درس مکتب می خوانند او میارات کلان داشته باشن، اما یک اسکالرشیپ هم یک موضوع حیاتی است برای کشور ما که 1000 اسکالرشیپ تانه با ما داده میشه. ما باید به مستحقین او بورسه را تقسیم بکنیم. مشکل ما و شکایت هم همیشه از این بوده که از افغانستان بعد میارات به نظر گرفته شوه و 1000 بورس با ما داده میشه به کسایی داده میشه که اونا استفاده اعظمی از این بورسه به هند بکنن. طبعا تعداد است، اما کم است، به او حد زیاد نیست. ما تشویش کلان داشته باشیم که مسیم از پس برگردن به وطن، اما یک تعداد هستن که میارشان از اول به او حد نبوده که اینا با ای هند بیان شامل شوند و یا یکی زحمت کافی خود نمی کشن که نمرات خوب بگیره و کامیاب شوند. ضرورت این باشن که اینا را تمدید بکنیم. بعضی محصلین دارن که 2 بار چانس ندیم به هند که اونا کامیاب شوند و تم وقت معین از پونتونا فارغ شوند، اما سر از اونا کامیاب نشدن. لحاظه برای اوی ده محصلینی که 2-3 بار چانس دیدن سر از او کامیاب نشود، به نظر ما این بهتر از بورس که ما داریم به کشوره به کسایی که
جناب سفیر صاحب، شما چقدر جدی هستین در این قسمت؟ یعنی شما میخواین به پانتونای هندی بگوین تا این عده از محصلین به شما معرفی بکنن تا دوباره برگردانده شوند به افغانستان؟
داریم، ما شناسایی کردیم در بعض پانتونا، چون در سفارت ما یک دیتابیس داریم که به پیشنهاد برای سبجمهور مکردن وقتی اونا به سفارت تشریف آوردن به محصلین دیدن، ما یک دیتابیس جور کردیم که همه محصلین که در پانتونای هند داریم اونا ثبت شوند تا ما بشناسیم و بفهمیم که چی تعداد و کجا در کدام بخشا درس خود ادامه دادن و درس میخوانند، تا ما بتوانیم که از اونا به مؤسس نیازمندی کشور که در کدام بخش ضرورت داریم از اونا استفاده کنیم. در اون دیتابیس ما شناسایی کرده میتوانیم و لیست همه مؤسسین به اساس نمراتشان هر سال میگیریم. این شناسایی مشکل نیست، اما ما نمیخوایم که محصلین پس برگردن به وطن. کوشش عظیمی خود میکنیم که اونا کامیاب باشن و کامیاب شوند، دولت به این نباشن که مجبور شوند به افغانستان پس برگردن. اما یک ایده بسیار کم، طور مثال
یک پونتون خصوصی در دلی داریم به نام شارده. دو پونتون ما در حدود 20 مایسل داریم که دو بار چانس برشن دادیم که اونا کامیاب شون و دست خود ادامه دادن، اما سر از او اینا ناکام میمانند. به نظر ما زیادتر غفلت است، کوشش زیادت نمی کنند که اونا کامیاب شون. امید از اینه باشند که حکومت ما را تمدید میکنند. اگر دو سی سالم بستید دنگه با باهیم، بالاخره باید اونا به ایجیبیت گفته شون که اینا زحمت بکشن کامیاب شون. تظرات به این باشند که کس اونا را از این اخراج بکنن و در جایشتی که خسار بیارن، اما ما امیدوار هستیم که به او جنرسیم.
صحبت بود با سفیر هند شهید محمد عبدالی در مورد دستور رئیس جمهور اشرف غنی که آن دست مسئولین افغان که در هند به دروسشان توجه نمی کنند و سهلنگاری می کنند و افغانستان برگشتانده شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
شرکت برشنا می گوید که تهدیدات امنیتی سبب شده است تا کار ترمیم یک لین برق در ولسوالی بادبخ ولایت لغمان آغاز نشود. مقامات می گویند که با تخریب این لین برق بسیاری از مناطق ولایت های لغمان و نگرهار به شمول شهر جلال آباد از حدود دو هفته به این سو بی برقند. ستار فروخ گزارش می دهد.
در پی هشدار فعالان مدنی ننگرهار و لغمان، شرکت برشنا میگوید که بنابر تهدیدات امنیتی کار ترمیم لین برق در ولسوالی بادپخ ولایت لغمان آغاز نشده است. این فعالان مدنی هشدار دادند که اگر تا فردا شنبه جریان برق در ولایت های لغمان و ننگرهار دوباره وصل نشود، دروازه های اداره های دولتی را مسدود خواهند کرد. قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا امروز به رادیو سولی گفت در صورت کار ترمیم این لین برق را آغاز خواهند کرد که از امنیت و مسئولیت کارمندان این شرکت اطمینان داده شود.
ما البته تمام موضوع را با مقامات دولتی در میان گذاشتیم تا اونا طوری که لازم می‌بینند باید که خود سایه که لاین قطع شده او را امنیت تامین کنند. پرسنل ما آماده باش هستند، تمام وسایل مجهز که با مدت بسیار کم لاین، یعنی در چند ساعت لاین میتونه دوباره ترمیم و برق به ولایت ننگرهار لغمان چالان شد.
مقام ها میگویند در نتیجه تخریب این لاین برق از سوی مخالفان مسلح دولت بسیاری از مناطق ولایت های لغمان و ننگرهار به شمول شهر جلال آباد از حدود دو هفته به این سو بی برقند. در همین حال سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان میگوید که مسئولان محلی از موضوع شورای امنیت ملی و اداره مستقل ارگان های محلی را در جریان گذاشته است.
هغه څه چې د ولایتي ادارې د توان څخه اوچت دي، په دې اړه مرکزي حکومت هم په جریان کې د امنیت شورا ته او همدارنګه سیمه ییزو ارګانونو ته دغه ستونزه انتقال شوې ده، تر څو هغه رهبري چې هلته شتون لري هغه د دغې ستونزې په دایمي حل په برخه کې خپل کوټلي ګامونه واخلي.
شرکت برشنا همچنان میگوید که از طریق باشنده های محل تلاش دارد تا زمینه ترمیم این لین برق مساعد شود. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند که در اطراف ولسوالی بادپخ تحرکات مخالفان مسلح دولت موجودند. پیش از این مخالفان مسلح دولت پایه برق در ولایت بغلان را تخریب کرده بودند و در نتیجه بخش های زیادی از کابل برای مدت زیادی از نور برق محروم بود.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تعداد تلفات حمله انتحاری امروز در شمال غرب پاکستان از 20 نفر گذشت. مقام‌های پاکستانی می‌گویند حمله کننده مواد بسته به بدنش را در یک مسجد مومنده جنسی منفجر کرد. مسئولیت این رویداد را تا حال هیچ گروه به عهده نگرفته است. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده است.
انتحار کننده در جریان ادای نماز جمعه نعره الله اکبر سر داد و سپس خودش را منفجر کرد. علاوه بر 25 کشته این رویداد همچنان 30 زخمی بر جا گذاشت. نوید اکبر یک مقام اداره محلی در مهمند جنسی میگوید در نتیجه انفجار نیرومند بخشی از مسجد هم فرو ریخت. با گفته اکبر شاید تخریب دیوار و سقف مسجد تعداد تلفات رویداد را بالا برده باشد. این مقام محلی مهمند جنسی همچنان میگوید که بیرون آوردن کشته شده ها و زخمی ها برای ساعت ها ادامه یافت. نواز شریف صدر اعظم پاکستان این رویداد را تقبیح کرده و گفته است حملات تروریستان نمیتواند مانع در برابر حکومت برای نابود کردن شورشیان در پاکستان شود. تا هنوز مسئولیت حمله امروز را کس یا گروه به عهده نگرفته است. اردوی پاکستان در سال 2014 عملیات گسترده را علیه شورشیان در وزیرستان شمالی و جنوبی آغاز کرد. نظامیان ارشد پاکستان ادعا می کنند که در این عملیات ها مراکز شورشیان در بسیاری مناطق نابود شده است. سعد محمود یک جنرال پیشین اردوی پاکستان است و بر رادیو مشعل گفت پاکستان باید برای نابودی شورشیان پالیسی هایش را تغییر دهد. مسئولیت با عهده هر دو، یعنی افغانستان و پاکستان است، اما برای پاکستان نیاز است تا گام نخست را بردارد و جنگ و خرابی که در افغانستان صورت میگیرد و شکایت هایی که از جانب افغانستان مطرح می شود که شورشیان از خاک پاکستان در آن کشور حملات را انجام میدند، باید اینها پایان یابد. به این پالیسی باید نقطه پایان بگذاریم و تا زمانی که پایان نیابد حملات بمی در پاکستان صورت میگیرد. گفته می شود که از سال 2013 تا سال 2015 حملات و رویدادهای تروریستی در پاکستان کاهش یافته، چنانچه در تمامی سال 2013 میلادی 128 حمله شورشیان در آن کشور رخ داده بود، اما پارسال در مجموع 74 حمله تروریستی در پاکستان رخ داد. با این همه شورشیان حملات بزرگ و گسترده را در شهرهای مختلف پاکستان انجام دادند، چنانچه گروه جماعت احرار حمله را در روز ایستر یا عید مسیحیان در لاهور به اجرا گذاشت که در نتیجه آن 72 تن کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در هفته جاری آغاز می شود موضوع مهاجرین مطرح شود. این در حال است که در سوریه آتش بس شکنه نافذ است و رهبران جهان در مورد ختم جنگ 5 ساله در این کشور ابراز نظر خواهند کرد. همچنان باراک اوباما و بان کی مون نیز با این سازمان خداحافظی خواهند کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
برای نخستین بار در اجلاس روز دوشنبه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بحران مهاجرین بحث خواهد شد. در این اجلاس رهبران جهان در مورد عکس العمل مشترک کشورهای جهان در قبال مشکلات جهانی صحبت خواهد شد. در حال حاضر حدود 65 میلیون تن در سطح جهان مهاجرند. رهبران جهان در مورد بحران‌های نظیر سوریه که مردم در اثر فقر و رژیم‌های استبدادی مجبور به ترک کشورهایشان شده‌اند بحث خواهند کرد. در آغاز اجلاس اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد، رهبران 163 کشور عضو این سازمان مصوبه سیاسی را تصویب خواهند کرد که به گفته سازمان‌های حقوق بشر با حل مشکلات مهاجرین مساعدت لازم را نمی کند. قرار است روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میزبان اجلاس باشد که در آن حدود 40 کشور جهان اشتراک می کنند. در این اجلاس در مورد تدابیر جدید کمک با مهاجرین صحبت می شود و اشتراک کنندگان در مورد مساعدت با مهاجرین و یا ایجاد زمینه های کار و تحصیل برای آنها تعهد خواهند کرد. سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است در این اجلاس همه مشکلات مهاجرین حل نخواهد شد، اما در این اجلاس رهبران جهان اراده سیاسیشان را نشان خواهند داد. در حال حاضر حدود نصف مهاجرین جهان در 8 کشور یعنی ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا و یوگندا به سر می برند. بر اساس ارقام نهاد خیریه بریتانیایی اکسفام در سال گذشته در 6 کشور ثروتمند جهان یعنی امریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ژاپن و چین صرف 1.8 میلیون مهاجر به سر می بردند که 7% مهاجرین را در سطح جهان تشکیل می داد. در حالی که یک آتش‌بس شکننده در سوریه نافذ است، رهبران جهان در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد ختم جنگ 5 ساله در این کشور تبادل نظر خواهند کرد. اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد زنوفوبیا یا بیگانه ستیزی نیز یک کمپاین را آغاز خواهد کرد. و این در حال است که اظهارات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد مسلمانان و مکزیکویی ها مشکلات را به وجود آورده است. انتظار می رود باراک اوباما آخرین سخنرانیش را به حیث رئیس جمهوری آمریکا به اجلاس ملل متحد ارائه کند. مدت ریاست جمهوری وی در ماه جنوری سال 2017 میلادی به پایان می رسد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد که به ختم دوره کاری 10 ساله وی صرف 3 ماه باقی مانده است، نیز با ارائه آخرین سخنرانیش با این سازمان خداحافظی خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سعید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.